شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې او ووم ورځ 19 پروګرام مه هېروي خو پایل دې سات په خبرونو کې. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوس ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوس ولایت د فدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزا زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې شپاړس ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سي سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د آینک د مسو د کان د استخراج انټرون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدري د برېښنا بند تخنیکي مطالعات انتر سره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د آینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ انتړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزیشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون نه هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایراني تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. پکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره لیدنه ترسره کړې. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي رادیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته چیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي رادیو ته وویل چې ما کله د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته چیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا د تروسه نه ده تایید شوې. د چکادی وا په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنیو سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت یا مسلط په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واوري چې یو شمېر کپ پلورونکي د حواله سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو درنډک او شوروبي کې د خېسته میان ورګي د خوندور میان دی او د پیسې په خګي.
په خوست کې دوه رغنیز پروژې پیل شوي چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشاله یم چې موږ ته کار زمينه برابر ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخې دي او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتنه دي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دا غوښتنلیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفی الله ستانګزای او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان ښځې پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې پر ورځ خپل اکسپانه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوی چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره مبارزې لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم لمخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر د طالبانو پښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو پر اتاک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په څیرونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیرونو پایلې هم اعلان کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واوریدل چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ لنړیواله جزایی محکمې یا د جرمونو نړیواله محکمې څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عبید سپوږمې پر راپور کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن به په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
په همدې مناسبت اتحاد فعالان عزیز،
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو، د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازم اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي: اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقوقو فعال ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان په دې هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو مونږه د دې غسه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي، او دا جنایات چې د دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري، باید دا ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي:
انوار خوصاحی زنه افغانستان هم داریم
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بالاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویونکي وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي تر څو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایی محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی، او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یکشنبه توشیح شوه. نور حالې د سفیر ولستن زیپ راپورت کړه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 2 کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې ته لوړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیه د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د 1 شمې په ورځ د ډسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویبپاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړې شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د 2 کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرحه چې په تېرو 10 ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلی چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې 1/3 برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمه ده د بودیجې کسر به 50% ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2 میاشتو راهیسې روانه ده او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېره 1 میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي، خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږکال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو پر ژوند او راکړې ورکړې منفي اغېز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولای خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د آزادی رادیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلې دي ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د رواني دسمبر میاشتې په 11 نیټه د 3 شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شل اوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبري، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راس په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر ده. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولي، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ویلي ده چې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 12، 13 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 12، 13 او 21 نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او تر 1.5 نیټې به دوام وکړي او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل او تر 6 نیټې به دوام ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په خوست کې پرون 1 شنبه د 2 لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب 2 پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روختون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روغتون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وي چې شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیځ لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دسمبر په اوله د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک له لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي، د ښاروالۍ لخوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ورباندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست خروال بسم الله بلال مشال رادیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بي پروژې په ساحه کې وه چې 650 متره سړک، 540 متره کانال، 1500 متره لختای او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې 1200 متره سړک ده، لختي دی، ګلدان ده، چې د دوړه پروژو ټول قیمت تقریبا 3 مليونه کېږي. سپیک مشکې به انشاءالله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څارو کی.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوه پروژې چې دغه نظارت خپل د ښاروالۍ انجینرانو کوي، ان شاء الله په کمی نه منابو د په کیفیت کې او د په اساس کې موږ پر دقت کوو ان شاء الله. همدارنګه د سوسایټ پنتون مخته د بي پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع ان شاء الله هغه چارې به هم د نږدې نه موږ سرو او د کیفیت په خاطر به ډېر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره به هر تزي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشاله دي. اوایي لیبی خو ورته بوختیا پیدا شوي او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ور باندې څه ناڅه پوره کړي.
ما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروف یم. زه ډېر خوشاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ځوان ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې 2 پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکاتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یاد ټولې 2 پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
یو شمیر کپلورونکو وایي د هوا په سړېدو سره کاروبار شوی دی، خو د انکبانو فارم لرونکي بیا له دې سره ټکوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکموالی راغلی دی. نور حال په دې رپورټ کې اورئ.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه آزادی رادیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل.
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
دو قزل اله کب د 1 کیلو به 200 افغانۍ ده. د لقه کب 1 کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب 1 کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب 1 کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همچنان با قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
که هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګڼ شمیر رستورانتونه شته، خو د دغه ولایت اوسیدونکی روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره له خپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لویه لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لرنګ کې نه ده، نغلو ډرنډه کې او سروبي کې ډېر ښایسته میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښایسته پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو له امله یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډېره ښه ده. کب ډېر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډېر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډېر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي، خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خرابه کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و موږ غوښتل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. مې له حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي ورته نارته توی نو مې د وختونو جنې کو د انار ډکړه د لخصو مو بش د ابو بندي کې پورته خپل زړه چې ته خوښه او د انار د تر کار کې ځکه چې بیا سې لا بنا راوځي نو د انار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زغلمی حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سنبازونه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړی. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سنبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي، او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه.
نیکیلی ولاند کومه باد لسلام اسلامي امارات نما دا خوایشت صدا ورسک بارډر ته وای ینزار کوچیان یم جی سرکړی لار نه راکی دا د اسلامي امارات ولپور چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.